اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کومه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صافی. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقی جنبې له وجې او بل د قانونی او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لونې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ورباندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکي وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکي او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لونې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخي او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخي او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخي او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنی ده چې خواخي او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخي او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان که بالخصوص، دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې وعده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور او پلار سره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص که چېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده، ورباندې دی باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخي خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور له سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکړي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کوله یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادات زمونږ دا تعریفوي چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروري او لازمي ده، عرفاً اخلاقاً دا ضروري او لازمي ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي، که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښ او خسر دي له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرې، په انګور یې نه لرې، بیا تمه لرې چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښ او خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغلی ده، واده شوې ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقاً او عرفاً دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقاً او عرفاً همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفاً او اخلاقاً او شریعتاً دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفاً اخلاقاً او شریعتاً دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور او پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کشیر یوه کورنۍ باسواده وي، کشیر یوه خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي. درېیم عامل مونږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنۍ او کې پیاو شمیر کې البته زوم هغه د خوخي غسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خوخي غسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقی وظیفه ده هغه نور تلری د هسي کسانو پاک لتاس سوایي څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت تخپل صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خوافی خسر او استادان دا هغه دوا کشره دی چې مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواش خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو دته دغه خواښ خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواښ خسر ورته جوړ کړ چې خپل لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او د واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسائل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي دغه مسائل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل چا ته په عقد د نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواښ خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی حقوق ورته ادا کړي همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپل کورنۍ ته خپل مور پلار ته احترام لري درناوی لري خپل خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري دغسې د خواښ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی ولري دا زوم د هغه کور یعنې د خواښ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندو ورونه ویل کېږي او که خواښ خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
که د تاسو خپل د سترګو لیدلی حال ته راسو په افغانستان کې څومره د خواښ خسر حق هغه که د ګور لخوا یا د زوم لخوا په پام کې نیول کېږي څومره ارزښت ورکول کېږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواښ د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواښ د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل یې له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ اخلاقي فقر منځته راوړ همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه خواښ خسر دی که هغه زوم دی یا انګور ده د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه؟ یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زینه ملامت او مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بلې استاد، کدی ته راسو چې خواښې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند کدي زوم لخوا وي که دینګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا هیڅ ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو ویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي، په سفر باندې تیر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې زمونږ پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګټ ژوند جوړ کړ، زما فاميلي ژوند جوړ کړ، زه باید ډېر احترام ولرم دې خوا خسر ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونه دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مباحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائل ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائل توجه نه کیږي، تر ډېره بریده اوس الحمدلله لازم موږ جامع هم باسواده شوی ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطح باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائل باندې بحث کیږي او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواښي کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښې خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری وي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور او پلار یا د خواښ خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې تر اوسه زموږ سره و.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
چلی گی پای پسر کردی تو کسان د دیو پشان تیزور وردی د زړګي سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتانو سوداګر دي چوپن پوشو خمارانو سر اوسي داد غرو پختان څومرا او زړور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دي انت وایې چې څه شوي زور ورا د هجري انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کوچوا د دشپانا جهان کې درې انډي والا دشپانا جهان کې درې انډي والا سر جھڑنا ہوں ملنگ دخار امام سرا جھڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا
دے آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ملممو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او ملممو طارق وزیر دی. د لبنانی زدکړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنانی د حقوق کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړی دی.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانی اړتیاو څخه کوو بولو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي، او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا دا هغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو ترسو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ، او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي، او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو او تر څنګ دغه لړۍ تر خپله وسه تر نورو ولایتونو هم وغځو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې، او بعد لږې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي د بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو، خوښه ډېر شو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس لمخې مرسته کوي ترڅو د دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم د غدې ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ خيستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا چې دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بیلابیلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتون لري، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 ونیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او وروسته کتابتون مسخلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د نادرشکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رانیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونې 1500 لري او د بقیې د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړي دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس به هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه هغلته تر ډېره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري. او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو، ځکه که موږ ورته ځنګړی ځای نیسو نو د هغې مصرف ډېرېږي، نو ممکن ورته ونه رسېږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې د کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ، که څه هم مال دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک د قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چاته مو وړاندیز کړی قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه ده نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې. او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړي، بعضې چې موږ کړي هم قبوله کړي ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایست چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقه مندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقه مندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډېرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر 100 زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنی دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره وه، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و، نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو. او د ګربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو، ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو، نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي، هغوی هم استفاده کوي. یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي، موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی، نو لیوالتیا ډېره ده.
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي؟
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي. او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په ارامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي، له هغوی بیا پولیسوالۍ کې هغه د لیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. کله مو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي؟ ادبي کتابونه، نه پوهېږم سایکالوژي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوژي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضې داسې اثار هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثار دي. نو دا د سایکالوژۍ او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینهوال ډېر لري، او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو دا ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړی دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د مینه او دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د دې طبیعت په برخه کې ډېره بهترینه خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نیږي په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم وبلرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه دا هم ده، او تر څنګ یې زده کوونکي نوي خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي، هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بېلابېل کتابونه لولې، نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي، نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولي، ممکن ډېر درته سخت شي، و به لولي، خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار همدې دی چې دوی بېلابېلو برخو کتابونه ولولي، خورا وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه، زده کوونکي چې کله کتاب لولي، د مکتب کتاب لولي، هغه داسې احساسوي لکه یو شیسې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي، هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي، هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړې وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي،
نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري، د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نشي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي، بېلابېل نظرونه یې لوستي وي، نو هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکي په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښېږي خوند ورنه اخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو فوکس وکړو، نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترینه خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خو دا چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې وی لولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کېني، نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي، یا له ارواپوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي، یو خو به خوند ترې اخلي، او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. او د مثلا د فلسفې برخه ده، هغه استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چېرې ته زده کوونکي اضافي مطالعه وکړي، نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته ووایه چې دوی اصلي کارونه څه دي، او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هماغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي، نو د فیسبوک او مسینجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هماغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي، نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هماغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ هره میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي، او ډېر په لیوالتیا راځي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
تاسې ناشتې لري، غونډې جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي، دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتګ پکار دی، مصرف پکار دی، چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي، د موټر کرایه، ډوډۍ، یو بل څه بل څه. دا څه رقم تاسې ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپله راټولېدنه مو چې وي میاشتنۍ، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دا یو دفتر لري امر کې سره راټولېږي. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تک راته، ځکه د ولسوالۍ لري د لاره، نو مصرف کیږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند موږ خپل سره راټولو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی، کتابونه آماده دي، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپموو، او بیا پرې کتابونه نه اخلو، او هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پنډ پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسې له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسې ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي، نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو. او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخ ته لاړ شي، نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخ ته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یواسې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلق او
بله
څوک چې کتابونه وسپاري دا غوي عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي او که عام خلک هم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي نو هغه خپرندوی دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دې کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې په تکیه مو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم او اوس غواړم چې چا سره مرسته کوم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟
ازادي راډیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بېلابېلو سیمو ته ځئ، بېلو بېلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که سیاسي وي، که په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل نو له هغه سره به ایښي وو، نو لغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په خار کې بچکومو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري متر دې حده له کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ و، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده بلتیا وه. یعنی چې یوه ورځ هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخېلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو نو بیا د هغې لپاره خو چې زو موساخېل د خوست له ښاره لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې ځې موټر سپیشل نیسي نو کرایه ډېره راځي، کنه بیا بل کسان ډېر وو، بعضي کسان مو اضافي هم لخاره بيول. نو دغه خبرې وي، نو یو ملګری نه چې ورسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړو او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وي هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حد پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعض وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم وو، سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وي، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لري پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د په لیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شاین ډیر ستونزمنو، خو ملګرو ورته پرات څه کړی دا او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وړي او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او دا هر څه یې تیر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولی.
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
I'm learning.